کشور سالانه حدود 220 میلیون دلار برای خرید برق هزینه می کند.
سلامونه ستړي مشي تاسو زموږ غږ لازادې رادیو ناوري د خبری خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبر درای ورکړی چې افغانستان به په 2026 کال کې د نړۍ له سترو بشري ناورینو څخه وي. اوچا د سه شنبې په ورځ په خپل کلني راپور کې ویلي لامه ژونده د ښځو نجونو منظم څنډې ته کول د افغانستان د بشري ناورینو لوی لامل دی. د راپور په ټکو د کلوني جګړې، کمزور اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پرله پسې محدودېدو په افغانستان کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزوری کړی دی. اوچا خبردار ورکړی چې په راتلونکي میلادي کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. له دې وړاندې یو شمېر نور سازمانونه هم په افغانستان کې د بشري ناورین خبرداری ورکړی و. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي د طبیبي پیښو له کبله له 20 زرو څخه زیاتو زیانمن شوو کورنیو سره یې مرستې کړې. دغه سازمان د سه شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل په مرسته شوو توکي کې نقدې پیسې، اضطراري سرپناه، غیر خوراکي توکي، اوبه او روغتیایي خدمتونه شامل دي. آی او ایم وایي چې له دغو زیانمن شوو څخه نږدې 15 زره کورنیو سره یې مالی مرستې او خیمو مرستې کړې دي. د دغه سازمان په ټکو افغانستان له طبیعي آفتونو لکه زلزلې او سیلابونو سره مخ هیواد دی او اقلیمي بدلون دغه ستونزه لا پسې زیاته کړې ده. آی او ایم خبرداری ورکړی چې اقلیمي بدلون په افغانستان کې طبیعي پیښې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا لا پسې زیاتوي. دغه سازمان له دې وړاندې ویلي وو چې د روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې څه باندې 300 زره افغانان د اقلیمي بدلون، وچکالۍ، داخلي کډوالۍ او نورو هیوادونو څخه د اخراج له ګواښ سره مخ دي چې عاجلو بشري مرستو ته اړمن دي. په پاکستان کې د شخړو امنیت څیړنیز مرکز وایي په 2015 کال کې په دې هیواد کې د وسلوالو په بریدونو کې 10% زیاتوالی راغلی. دغه مرکز په خپل کلني راپور کې چې د ډسمبر 15 خپور شوی ویلي چې د تیر کال پرتله په امنیتي بریدونو کې اوختي مرګ ژوبله 83% لوړه شوې او له 2015 کال راهیسې دا کال تر ټولو خونړی کال یاد شوی دی. په راپور کې راغلی چې په 2015 کال کې تر ټولو ډیر ځانمرګي بریدونه شوي او ډیر مرګ ژوبله یې ملکیانو ته راوړې ده. د راپور له مخې اکثره دغه امنیتي پیښې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوې دي. په راپور کې وړاندې راغلی چې سږ کال په ټول پاکستان کې څه باندې 1000 امنیتي پیښې ثبت شوې خو په 2023 کال کې د ورته پیښو شمېر 809 ته رسېده. د راپور په ټکو دغه امنیتي پیښو کې له 3000 ډېر کسان وژل شوي دي. او نن د بنگلاديش د پوخنۍ صدر اعظم خالد ضیا د جنازې مراسم دي. هغه چې د بنگلاديش لومړنی ښځینه صدر اعظم وه پرون سهار د 80 کلنۍ په عمر د ورپېښ ناروغۍ له کبله مړه شوه. تمه وه چې هغه د روان کال په ټاکنو کې برخه واخلي. د محمد یونس په مشرۍ د بنگلاديش موقت حکومت په دې هیواد کې 3 ورځې ملي ماتم اعلان کړی او تمه ده چې د خالد ضیا د جنازې مراسم د پارلمان د باندې وشي. د هغې مړی به د بنگلاديش د پخواني ولسمشر او د هغې خاوند ضیاء الرحمن تر څنګ خاورو ته وسپارل شي. موقت حکومت ویلي چې په ټول امنیتي قرارګاهو کې به بیرغ نیمه ځوړند وي. د خالد ضیا د جنازې په مراسمو کې به د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران هم ګډون لري. اغلی ضیا چې درې ځلې د بنگلاديش د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی وه د 2013 کال راهیسې د شیخ حسینې په حکومت کې په مالي فساد تورنه و له بهر تګه راګرځول شوی وه. تاسې خبرونه واورېدل وړاندې سره دا مطلب اورېدلی شئ. اوچا یو ځل بیا خبرداری ورکړی دی چې افغانستان به په 2026 کال کې یو له هغو هیوادونو وي چې بشري ناورین سره به مخ او بشري حقونو ته په کې درناوی نه کیږي. د چولې ویلتونی څه دی وړاندې مې په راپور کې درته وایو. سلنګ لویا لار د تک تک پر مخ تړل شوې ده. کورنۍ شکایت کوي چې هلته یې د د کورنۍ غړي بند پاتې دي.
موټرې په لاره کې بند پاتې شوې ده. ماشومان دې بې قرار ده او د ورور مېرمن هم ناروغه ده.
بل پلو د تورخم لارې د بندېدو له کبله دواړو خواوو سوداګرو ته زیانونه رسېدلې.
یو میاشت کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی صرف د تورخم تاسو سره خبره کوم.
دا چې دواړو خواوو ته څومره تاوانونه رسېدلې دي وړاندې مې په راپور کې درته وویل. دې سره به نور مطالعه مشته ملتیا هم کړم.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه زفري د سیالم په تخنیکی چارو کې را سره سید قادر جلالوفتی د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاوي لا مجوند څخه د خزون جنو سیستماتیک سند د کول په فنسان کې د بشري نورین د لا شدیدو لا مهم لا ملون څخه یو دی. و چې په خپل روسي راپور کې ویلي چې افغانستان به په 2023 کال کې هم د نړۍ لستر بشري نورین څخه وي. په افغانستان کې شمیر خزي هم د خپل ژوند د وضعیت شکایت کوي. خو د طالبانو حکومت وایي چې په دې هیواد کې بشري وضعیت تومره خراب هم نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه یې دا کوي او ټینګار کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمیر ښځې وایي د طالبانو حکومت له لوري پرې لګول شویو محدودیتونو او بشري ناورینونو یې ژوند سخت کړی. د هرات ولایت یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو محدودیتونو د معیشت د برابرولو لپاره د دوی ورځنۍ هڅې له جدي ستونزو سره مخ کړي.
قبلا آرایشگاه داشتیم که او رو هم بسته کردن، بعد از تجارت زعفران بر انداختیم او رو هم گفتم
پخوا مو د سینگار سالون درلود هغه یې وتړل. وروسته مو د زعفرانو کاروبار پیل کړ هغه یې هم بند کړ او وی ویل چې د ښځو او سړو ترمنځ راغله ورکړه ده او اجازه نه لري. ویل چې شتمنې ښځې چیرې دي چې راسي او زعفران واخلي. وروسته د نوښت او کار رامنځته کولو برخه وه هغه یې هم منع کړه او موسسو ته یې خبرداری ورکړ. ایران ته بتلم او راتلم او سوداګری میکوله. هر ځل امر بالمعروف را ته ویل چې چیرې ځې څه کوې محرم دې چیرې دی. پاسپورت رانه واخیسته ویل چې دی خو اوسې یا ها خو چې څومره مې هم ورته وویل چې د ژوند لګښت له کومه برابر کړم ونه سو هیڅ په خبره نه پوهیږي.
پاسپورت مې گرفت کوستی ای طرف واشي او طرف
یو بل مېرمن چې دی وی کورنۍ سرپرست په کابل کې د یو دولتي ادارې په خانه کارکونکو د هم د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل افغانستان د طالبانو له بیا واکته رسیدو او د دندې له لاس ورکولو وروسته سخت اقتصادي ستونزو سره مخ شوې ده.
د کور کرایه ده، د برېښنا او بوبیلونه دي، د ماشومانو لګښتونه دي، درې ماشومان لرم یتیمان دي، بیړه مې شهید شوی. زموږ لپاره ژوند ډېر سخت دی. زه خپله هیڅ سرپرست نه لرم او د درې یتیمو ماشومانو د کور نفقه راوړونکی یم. همدا ماشومان کورس او ښوونځي ته ځي، کتابچې قلم او د خوړو لګښتونو ته اړتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا بیا ټینګار کړی چې له عامه ژوند څخه د ښځو نجونو منظم څنډې ته کول د افغانستان د بشري ناورین د شدیدېدو یو اساسي لامل دی. اوچا په هغه راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د ډسمبر په 10مه خپور کړی ویلي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه د خلکو په ورځني ژوند اغیز لري او د ښځو نجونو پر وړاندې د ساتنې خطرونه د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی د ماشومانو کار او لوخ مخکې ودونه لا هم دوام لري. راپور زیاتوي چې افغانستان به په 2026 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. په راپور کې راغلي چې د جګړو کلونه، کمزور اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پر لپسې محدودېدل په افغانستان کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزوري کړي. د راپور له مخې دا فشارونه اوس د خوړو د نامنۍ له زیاتېدو، له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالۍ پراخ استنېدنې، د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او پر لپسې طبي پیښو سره یو ځای شوی او وضعیت یې لا پیچلی کړی دی. اوچا خبرداری ورکړی چې په راتلونکي میلادي کال کې به شاوخوا 21.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. مخکې تر دې یو شمېر مرستندویه بنسټونو ټینګار کړی چې بیړنۍ رسېدنه، د مرستو همغږي او ښځو ماشومانو ته ځانګړې پاملرنه کولی شي زیانګالو لپاره وضعیت د مدیریت وړ کړي. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه یې ادعا کوي او دا یې هم ویلي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خدا په داسې حال کې چې دوی په دغه هواد کې بیا ځلې واک تل رسیدو وروسته پر خزو د زده کړو او کار په ګډون پراخ محدودیتونه لګولي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د روان کال د اپریل په میاشت کې خبرداري ورکړی و چې د دغو محدودیتونو دوام کولی شي په راتلونکو دوه کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته تر یو میلیارد ډالرو پورې زیان واړوي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسیس موکا کلازاده رادیو نوري د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزيتي لارو د بندیدو لکبل د دواړو خواو سوداګرو د میلیونونو ډالرو زیان خبره کړې ده. پاکستانی سوداګر وايي په تیروتیا ورځو کې تر 200 میلیونو ډیر زیات تاوان کړي. دوی وايي نه یوازې افغانستان د دوی د سوداګرۍ مالونو لپاره لوی بازار و او د منځنۍ اسیا ته هم د افغانستان لارې ډیر توکي لیږدول. تفصیل لا اسمت سروان نورو
د افغانستان او پاکستان ترمنز له کابو دو میاشتو راهیسی د لارو د بندیدو لکبل ترانزیتی بارونه او کانتینرونه لا هم د کراچی په بندر کې بند پاتې دي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداري ورکړی چې له لس زرو څخه زیات افغان او پاکستانی سوداګر له سختو مالی زیانونو سره مخامخ دي، ځکه چې د هغوی ترانزیتی لیږدونه د کراچی په بندر کې درېدلې دي. پاکستانی رسنیو نن وویل چې لدی عمله تر لس زره زیات افغان او پاکستانی سوداګرو زیان کړی او ورځ په ورځ تاوان ډیری شي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانډ راپور ورکړی چې د تورخم سپین بولدک چمن او غلام خان په ګډون د مهمو سرحدي لارو بندیدو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته ډیر تاوان اړولی دی. د افغانستان پاکستان د ترانزیت مرستیال رئیس ضیاءالحق سرحدی هم وایي چې په تیرو څو باندې اتیا ورځو کې له افغانستان سره د پاکستان د لارو د بندیدو له امله پاکستان ته د میلیونونو ډالرو زیان اوښتی دی.
یو میاشت کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی. صرف د تورخم تاسو سره خبره کوم، بیا دې سره سره اوس پورې تقریبا د منکم د افغانستان او پاکستان باندې تجارت دی، اوس پورې د تقریبا د 80 ورځو کې 205 میلیون ډالر نقصان شوی دی. غټ مارکیټ وګو نه د افغانستان علاوه مخکې سنټرل ایشیا ته.
پاکستانی چارواکو ویلي چې له شاوخوا 12000 تر 2000 پورې ترانزیتي کانتینرونه چې افغانستان او د منځنۍ آسیا جمهوریتونو ته پلارو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندیدو له کبله د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. سربیره پردې زرګونه لارې چې د دواړو خواو د سوداګرو واردات او صادرات لیږدوي په سرحدونو کې ولاړې دي، چې له عملی ژر خرابیدونکي توکي خوسا کیږي او مالی زیانونه زیاتی شي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې د پاکستان او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنځ د لارو دوامدار بندښت د دواړو خواو سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا 1 میلیون ډالر تاوان اړوي. افغانستان د خپلې سوداګرۍ لپاره تر ډیره د پاکستان پر بندرونو او ترانزیتي لارو تکیه کوله. له همدې امله د دوو هیوادونو ترمنځ د لارو بندیدا د دې هیواد د وارداتو او صادراتو اقتصاد ته ستر ګوزار بلل کیږي. پخوا هم د سیاسي تاوتریخوالی او امنیتي پیښو په محل ورته خندونه رامسته شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ پر لارو بې باوري شي. د پاکستاني رسنیو پر اساس سوداګر له دواړو نورو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره سرحدي لارې بیرته پرانیسي څو د نورو اقتصادي زیانونو مخه ونیول شي او پر هغو ټولنو بشري اخیسي رامنځته نشي چې پر سوداګرۍ تکیه لري. کاربوهان خبرداري ورکوي چې کله افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت لارې خلاصې نشي او د وشتي مودې لپاره تړلې پاتې شي، نو دا به په جنوبي او منځنۍ آسیا کې د ارزې زنجیرونه ګډوډ کړي، د سوداګرو لګښتونه بلوړ کړي او سیمه ییز اقتصادي بې‌ثباتي به لا ژوره کړي. په اکتوبر میاشت کې پاکستان پر کابل او پکتیکا بمباری وکړه، ورپسې د افغانستان د طالبانو سرحدي ځواکونو له څو ولایتونو څخه مهاله پر پاکستانی پوستو بریدونه وکړل. د طالبانو له بریدونو وروسته پاکستان له افغانستان سره خپل ټولې لارې بندې کړې. د پاکستان د دې اقدام په جواب کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اعلان وکړ چې که پاکستان خپل لارې پرانیزي هم دوی به تر هغو خلاصې نکړي چې پاکستان کلک ضمانت نوی ورکړي چې بیا به سوداګری لاري له سیاسي او امنیتی چارو سره نه تړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور